دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال رادیو په خبري سات کې مزه په امیر ساحل او ملیحه امیر ساده هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند ملیحه امیر ساده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پرون په اسلام آباد کې د قبایلو په ناسته کې غوښتنه وشوه چې د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انوار دې زرو نیول شي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان وایي د 2014 کال راهیسې په کراچۍ کې تقریبا 1400 ماوراء عدالت وژنې شوې دي او د ایران پولیس وایي 29 ښځې د حجاب لری کولو په سر د مظاهرو په وخت نیولې دي. تفصیل. د فاټا او نورو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لوی غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار دې زر تر زر ونیول شي. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر باچای خان مشال ریډیو ته وویل
خالی ده نکی بولا خبر آنه دویم پس داری نباشیون داغا سلی آور که پتی خانی شه سوپل دی داغا اپیل اکو ماتا کهوی چه پاشتین کوم زده پا یو اتفاق رو خلایم پورا من اتجاز کهوام ده پاکستان قانون ما نلایده عدالتی نتا پیش کود چه سوک مجرمی یخت دا سازو ویرکو چه مجرم نوی پس در نظر دای رو خلوز کن.
دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې وشوه چې د جنوري په 26 مله ډېر اسماعیل خان اپیل شوی او تر بنو کوهاټ پیښور 400 او مردان تیرې دروسته د زیارت په مقام اسلام آباد ته ورسید. بل خو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ نقیب مسعود وژنې کیس دویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خواسته راو انوار د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو خواوشه څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1490 کسان ماورا عدالت وژل شوي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوي دي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمېر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه و له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډېر عجبه طریقه وژل کیږي. نو پولیس په هم هغه پخوانی عادت اخته سوی دی.
بټ زیاته کړه چې دوی دا شمېرې په ورځپاڼو کې د خبرو شو رپورټونو او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو په اساس راغونډې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنۍ اشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ ته ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې له چینایي سفیر یاو جینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د ده حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان دولتي ریډیو او نورې رسنۍ وایي چینایي سفیر ویل هیواد یې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پرمختیا یو جامع پلان تیار کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستانی سفارت تیر مازیګر وویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شو معلوماتو په اړه هیڅ مننه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی بیگا مشال ریډیو ته وویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ته ورکړي چې هغه هیواد یې د سیړلو ژمنه کړې. په کابل او جلال آباد کې تر حملو وروسته د چهارشنبه په ورځ د افغانستان کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی اسلام آباد ته ورغلل او پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د حملو په اړه پاکستان ته کره شواهد ورکړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سغدریزه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي تیر مازیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره په کتنو کې د کابل د بهیر غونډې په اړه هم خبرې وکړې چې ټاکل شوې د روانې میاشتې پر 23 وشي. په دغه غونډه کې به له وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه بحث کیږي. یو لوړ پوړی امریکایي کمانډر وایي چې په هلمند ولایت کې 9 میاشتې مخکې د امریکایي پوځ په ورتک سره د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت ښه شوی دی. خو مرین بریګیډیر جنرال راجر ټرنر پرون د امریکا د دفاع وزارت په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د هلمند په نیمایي برخه کنټرول لري او د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه اوس هم د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوالو خلاف په سخته جګړه کې بوختي. ټرنر لس ورځې وړاندې د ائتلافي کاري ډلې 9 میاشتنی مشري کولو پس واپس امریکا ته لاړ. د ایران پولیس وایي چې هغه 9 ښځې نیولې دي چې د لازمي حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجن یې له سرونو پړونې لرې کړي ول. تسنیم خبري ایجنسۍ پرون خبر ورکړو چې پولیسو دعوه کوله چې دغه ښځې په بهر هیوادونو کې د میشتو ایرانیانو په پروپاګنډا کمپین کې دوکه شوې وې، نو ځکه یې له سرونو حجابونه لرې کړل. دا لانه د واضح چې آیا ټولې ګرفتاری په سرحد تهران کې شوې دي که څنګه. د فلسطین انتظامی ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د امریکایي انتظامی د هغه فیصله په خبرګون کې خطاب کوي چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د سرخار په توګه پیژنده. په کویت کې د ملګرو ملتونو سفیر منصور ال اوتیبی چې د روانې میاشتې لپاره د کونسل صدر دی، پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت یې عباس ته بلنه ورکړې چې د فروری په 6 د منځني ختیځ پاړه په میاشتنۍ غونډه کې خطاب وکړي. اوتیبی وویل چې د عباس خبرې به د شورا د غړو لپاره ګټورې او مهمې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 6 خپل فیصله اعلان کړ چې له مخې یې بیت المقدس د اسرائیلو د سر خار په توګه پیژندنه وکړه او وی ویل چې تل ابیب نه به امریکایي سفارتخانه بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه وکړه چې له امریکا سره کار وکړي. د فروری په لومړۍ نیټه ټیلرسن مکسیکو ته تر رسیدو مخکې چې له هلته نه بس سیمه ییزه دوره پیلوي، د امریکا په ټیکساس ریاست کې د خبرو په وخت ویل چې لاتینی امریکا نوو سامراجي طاقتونو ته ضرورت نه لري چې یوازې د خپلو خلکو ګټه غواړي. نوموړي وویل په سیمه کې د روس زیاتېدونکې موجودیت د خطر زنګ دی. هوټلرسن د چین لپاره تر ټولو سخت الفاظو کارول او زیاته کړه چې چینایي وړاندیزونه تل منفي اثرات لري. چین په سیمه کې د چیلي، ارجنټین، برازیل او پیرو سره تر ټولو لوی سوداګریزې اړیکې لري. داو د مشال ریډیو خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د قبایل او پښتنو سیمو غنو وسیدونکو احتجاجي ناشته نن هم په اسلام آباد کې روانه ده. دوی ویلي د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ پولیس افسر تر نیولو ناشته ته دوام ورکوي.
چې څوپاله روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره دره د میرا واپس نه شدای.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له 2014 زیږیز کال راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 1400 ماورای عدالت وژنې شوې دي. افغان ولسمشر د سختدري د وسلوالو پر ضد د جدي اقداماتو ګواښ کړی. هلته پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په همکارۍ سلا شوي، خو آیا د باور کچ به لوړ شي او که څنګه؟
هلته چې کلم چې تبرید کېږي، سټنی دماکه کېږي، هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي.
د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو وایند وای په پاکستان کې 28 پوهنتونونه د چینایي ژبې تعلیم ورکوي. هلته ځینو چینایانو هم د اردو زده کړه پیل کړې لکه ستانلی چین.
بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ، کافی رکاوٹ زبان کی وجہ سے.
امریکایي چارواکو پر دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو نوې تور پورې کړې. شنن او تبصری هم لرو له مشال رادیو سروسی. اوردونکو د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونور دی ژر تر ژره ونیول شي. دوی 13 ورځ ویناګانې کړي دي. په هغې اړه باندې رپورټ لرو. خو د مشال راډیو خبریال راسره له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه دی. له ده څخه نننۍ حال اخلو. ستړي مشي درته وایم او که درته ووایه چې نن تاسو چې د کیمپ ته ورغلئ، د احتجاجي کیمپ ته، دغې ناستې ځای ته ورغلئ، هلته تاسو څه وینئ؟
پامیر صاحب خوار ماشه، غمجن ماشه. دا وقت دا آغا کمپ تا احتجاجی را رسیدل آیا حکوم دی پشاور پریس کلب سرا پچان بانده دی سولی وزیرستان خصوصا مسعود قبالیانو و بیا طولو پشتانو تا لگوالای دی مسعود جنیل یزوان نکیبولا مسعود نورای عدالت قتل پا باریک شه و پا دا کمپ شه تقریبا ویس دا وقت دو نیم زرا قبایون پشتون موجود دی چه پا کمپ شه زود شمیر دا قبایی جوانون لیا دا جانه دا مشهرون هروغلی دی مشهرون و دا مسعود تحفظ مومنت یعنی دا مسعود غرزنگ د ځوانانو او د نورو کسانو پا پمان شغل خبر اتر روانی دی و دی کوشش کری چه داغا کم اتجاج لگیا دی چه دا پیو جاغ پیو اتیاد و پیو اتفاق بنده دی و حال که رو 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 روان دی دی اسلام آباد مختلف سیمونا و دی دیسر دا اطلاعات غبی چه دی پشتورخوا و دی کبایل و دی نور سیمونا غا جلسونه را روان دي چې کوم به دغه کیمپ ته ځان را رسوي سره د وینه کسه په اسلام آباد چې کومه غیر ملکي او ملکي میډیا موجوده ده د هغوی ګاډي زه ولاړ دي او ورسره د اطراف شي او اسلام شلي د پولیس فورس سرتېري غوي لوړ دي او نظر سوتی
تاسو را ته دا وایې
چې میډیا خصوصا تلویزیون چینلونه لګیا دي د مختلفو پښتنو قبایلانو سره خبرې اترې کوي او دا معلومیږي چې د خلک را روان دي او 12 بجې نه د ورځې به چې دای شي چې دغه احتجاجي نستای نور زور ونیسي او د دې ځات اولنۍ غوښتنه دغه ده چې د نکی په مسعود کوم کتلون دي هغه د په زر نظر ونیول شي او ورستۍ انجام ته دا ورسول شي.
که دا راته ووایې تاسې کنه په چې د اسلام آباد د پرېس کلب سره د خبریالانو د مرکز سره چې دوی دا ناسته کړې ده دلته دوی ته خواړه د استوګنځای بندوبست او دا شیان انتظامات چا کړي دي دوی چرته عمل ته د شپې ایثار شوي وو عمل ته پاتې شوي وو که نه نورو ځایونو ته خواره شوي وو اوس ورورو راغونډېږي
په دغسې ډېر ځوانان چې دي یا ژڼې دي هغه چې کوم تمبول یا ټنټ لګېدلی وه د مسعود غورځنګ د مسعودو د ژغورنې د غورځنګ له طرفه د ځوانون یا د لرې لرې نه راغلي قبایلیون پښتانه چې څومره دلته ځایېدل په مځکې باندې پراته وه شپه یې تېره کړې وه او د دې نه علاوه اکثر قبایلیون ګیسټ هاوسونه او پلونه ته هغه تللي دي او دلته چې کوم مسعود تاجران دي یا افسران دي یا د چا خپل نږدې عزیزان دي هغې ته هغه ورغلي وي او خو زیات کسان دلته موجود وه او شپه یې تېره کړې وه ډېر په قبایلیانو یا پښتنو د ځان سره لکه د تبلیغیانو هغه بسترې غره وړی وې او ځان ته یې بندوبست کړی و.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. اورېدونکو تاسو واورېدل چې د قبایلو او نورو پښتنو سیمو یو شمېر ټولنو او فعالانو په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او دوی وایي چې د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راونور دی ژر تر ژره ونیول شي. دوی دا غوښتنه د هغه لاریون په پای کې کړې ده چې د جنورۍ پر 26مه له ډېره اسماعیل خانه پیل شوی او له بنو کواټ پېښور چارسدې او مردانه تر تېرېدو وروسته پرون ماښام اسلام آباد ته ورسېد. په عین وخت کې سپریم کورټ هم د سند حکومت ته 10 ورځې وخت ورکړی چې پولیس افسر راونور دی ونیسي. تفصیل عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې راکوي.
پرون ماښام په سلګونو کسان په ګاډو موټر سایکل سپاره اسلام آباد ته ننوتل. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي وو او نارې وهلې چې له نقیب مسعود سره دې انصاف وسي. وروسته اسلام آباد پریس کلب ته ورسېدل چې هلته وار له مخه یو احتجاجي کیمپ لګېدلی و. لاریون د یوې لویې غونډې بڼه واخیسته چې پکې د ګډونوالو شمېر د یو اټکل له مخې تر 50 زرو زیات و. د زیاتره ګډونوالو تړاو له وزیرستان، ډېره اسماعیل خان او ټانک سره و، خو پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو سیمو خلک هم شامل و. غونډې ته د پاکستان په پارلمان کې د فاټا استازي حاجي شاجي ګل، سینیټر صالح شاه، شهابالدین خان، د عوامي نیشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګوهر، د ځوانانو سازمان نیشنل ارګنایزیشن یو مشر محسن داوړ او یو شمېر نورو قبایلي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی په خپلو ویناګانو کې غوښتنه وکړه چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور او د هغه ملګري دي هم ونیول سي. ویناوالو په قبایلي سیمو په تیر بیا په جنوبي وزیرستان کې د شخصو او ماینونو موضوع هم راپورته کړه. په غونډه کې شامل د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر بادشاهي خان مشال ډول چې دوی دلته د انصاف غوښتلو لپاره راغلي.
چې څوپاله روان ور گرفتار نه وي او د دای د ټیم سره دره د میرا واپسې نشته دی او خالي دی نه کې بولا خبره نه دوی مو په زدري نه باشون دغه اصل یا ورک دی پته خانی شه سوتل دی یغه په زر نظر میرا دغه اپیل حکومته کوي چې پښتین قوم زه په یو اتفاق رو خلای پر امن اعتراض کوم چې مو په پرتشاده تاسیخ نه کو ټوټل د پاکستان قانون میں نہ لائی دے عدالتی نہ پیش کو چکھ مجرم یک دادا سازویر کو چھ مجرم نے بھی پسر نظر دے رخوز کو
د عبدالله او اجی شاه محمد په نوم ګډونوالو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول چې غشتنه کوي د دوی پر ضد نور تشدد ودرېږي
دا غشتنه غوړه ما د ریاست نه چې میشته دا انصاف راسکو نه کې بلا شهید او د نور شهیدونه چې میشته یو جوډیشل کمیشن جوړ شته د میر ډېر نه کې بلا د شهیدون دي نه میر کوم ته پاکستان ته دا مطالبه کوي چې مزید امیر نه قتل کوي نه د شهید کوي او چې کیم شوی دي د دغه سره د انصاف وشي
که یو خواته خلګو لارون کولی نو بل طرف ته هم په دغه اسلام آباد کې د زیارت په سار سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ او غیر حکومتي ادارې قبایلي وومن ویلفیر مشره سمرین وزیر هم موجوده وه. سمرین وزیر په دې اړه وروسته مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ ورته آرڈر ورکړل چې چکم راو انور دی په دې باندې میډیا بندا د دې چکم خبرې دي چې په میډیا نه پرنٹ میډیا با کوریج ورکی او نه د نور الکترونیک میډیا با کوریج ورکی بیا ورته ویل چې تاسو دا زر نظر راو انور لکه تاسو پیدا کی د کوټ مخته نو بیا هغه ورته ریکوست وکړو چې لکه مشته کم از کم دوه هفتې راکی چې جسټس ورته ویل چې دوه هفتې ډیر غټ ټایم دی او زه غواړم چې زما چک په دې شی باندې او کم نه کم ورځو کې تاسو دا شی حل کړئ. نو بیا ورته ویل چې بس لس ورځې تاسو ته کافی دي، لس ورځې کې دننه به ماته تاسو په لسمه ورځ به ماته رپورټ راکړي چې تاسو څه پی وکړل.
د جنوري په دریمه نیټه پولیسو په ساده جامو کې له ځان سره بيولې او د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې ویلي چې هغه وروسته په جیلي پولیس مقابله کې ووژل شو. کمیټې پر پولیس افسر راونور تور لګوي چې نقیب مسعود یې وژلې دی او په دې تور یې راونور له کاره ګوښه کړ. له دې وروسته د پر ضد د نقیب مسعود د وژلو مقدمه درج شوه خو هغه لا هم روپو شدی.
د عبدالی کاکړ پر رپورٹ کې مو د نقیب مسعود د کیس په باره کې د قضیه په باره کې واوریدل چې د ماورای عدالت وژنې پلټنیز کمیټې ویلي دي چې د ماورای عدالت وژنې یو بیلګه ده یا یو مثال دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن په تیرو ویلي دي چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې په کراچۍ کې 1400 کسان تقریبا عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وژل شوی دي. په کراچۍ کې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د ماورای عدالت وژنو پر موضوع زیات بحث پیل شوی دی. د سند پلټنیزه کمیټه وایي چې مسعود د جنوري پر دریمه په ساده جامو کې پولیسو بیول او پر ولسمه یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالله کاکړ معلومات راکوي.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند څنګه مشر اسد اقبال بٹ د ماورای عدالت وژنو پاړه د شمیرې په داسې حال کې بیګاله مشال ریډیو سره شریک کړي چې د پولیسو لخوا د نقیب مسعود روجل کې دورسته د دې هیواد سیاستوالان، مطبوعات، مدني فعالان، لیکوالان او د پارلمان غړي او کمیټانی د ماورای عدالت وژنو پاړه پر مختلفو اړخونو بحثونه کوي. اسد اقبال بٹ وایي چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په 2014 کال کې 592، په 2015 کال کې 344، په 2016 کال کې 248، او د 2018 کال تر سپتمبر میاشتې پورې 199 کسان ماورای عدالت یا عدالت تر حاضرولو پرته وژل شوي دي. ښاغلی بټ زیاته کړه چې دوی دا شمیرې په ورځپاڼو کې د خپرو شوو رپورټونو او د خپلو ځایي استازیو د معلوماتو پر اساس راغونډې کړې دي. که د بشري حقونو د سازمان لخوا د روکړل شوو دغو شمیرو جاج واخیستل سي نو جوتیږي چې له 2014 کال را وروسته ماورای عدالت وژنې کمې شوي دي. اسد اقبال بټ یې د زیاتېدو او کمېدو لامل دا په ګوته کوي.
هغه وخت پر پولیسو فشار و ځکه چې کراچۍ ته طالبان په لوی شمیر کې راغلي ول. نو هغه د پولیسو په نشه وو ځکه نو د پولیسو لخوا د وژل شویو کسانو شمیر په 2014 کال کې تر ټولو زیات و. هغه وخت یا خو طالبان ونیول شول یا ووژل شول، خو بیا دا لړۍ ودرېدله. له تیر یوه یا دوه کاله راهیسې چې خلک وژل کیږي په ډیره عجبه طریقه وژل کیږي، نو پولیس په هم هغه په خواني عادت اخته سوی دی.
اسد اقبال بټ زیاته کړی چې د ماورا عدالت وژنو په اړه به پخوا هم خبرې کېدلې، خو د نقیب مسعود روژل کېدو وروسته پولیس په خپل کړې ادا کې غلط ثابت شو.
تر دې وړاندې هم خلکو د پولیسو لخوا د وژنو خبره کوله، خو هغه به د پولیسو لخوا د وژل شوي کس په اړه مشکوک و. په ذهن کې به یې پوښتنې راګرځېدلې چې دې کس به کوم جرم کړی وي او له پولیسو سره به یې نښته څنګه شوې وي. خو د نقیب مسعود تر وژنې وروسته پولیس سم بربند شو. جنایتکار یا ترګر له خلکو پټ او ګوښه ګرځي او د ځان شناخت نه په ډاګه کوي، خو نقیب مسعود هنري ذوق درلود او له هنر سره یې مینه کوله. هغه به په ټولنیزو رسنیو فعال و او په خلکو یې ځان پیژانده. داسې یو کس چې له هنر او فن سره مینه کوي هغه ترګر نشي کېدلی.
که څه هم د سند پولیس د ماورای عدالت قتلونو په اړه څه نه وایي، البته د جنوري په 22مه د سند واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې باید نور ماورای عدالت قتلونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو سخت دریځه طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونه تیر مازدیګر په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په کتنه کې کړې. د ولسمشر دفتر وایي په کابل کې سفیرانو او استازو هم وویل چې د هغو ډلو پر ضد اقدامات اړین دي چې په سوله باور نه لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې له سلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یوه کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل له وسلوالې ډلهیزې حملې وروسته د دیارلسو بهرنیو وګړو په ګډون له شلو زیات کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
د احمد تکل رپورټ موریده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د جنوري پر 1.5 اسلام آباد ته تللي ول. دوی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل پاکستان ته یې د هغو طالبانو په اړه شواهد ورکړي چې په وروستیو بریدونو کې لاس درلود او له هغه ځایه اداره کېدل. اسلام آباد له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردوي، خو د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره پر ګډې همکارۍ باور لري. آیا دا همکاري دایمي پاتې کېدای شي او که څنګه؟ بشیر ګواهی ځواب راکوي.
د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی و. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او ویې ویل چې د دواړو هیوادونو شریکې دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډېره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزی د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي، خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي د همکارۍ او د شوې خبره باید په مستقلو اړیکو بدل شي.
یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داسې نه لګي چې دا به یو دغه کنه یو ډېر ټایم د پاره به داسې وي. هلته چې کلم چیته بریت کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم د موږ اخلي کنه نو کدی خلکو سره دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه با ما خپل خیال د چا بس انټرسپټ کنه چې دې ځنه چا ورته ویلي چې داو کوي داو کوي نو په کار دی چې پاکستان په هغه باندې اکشن وال
طالبانو د جنوري په شلمه او وشتمه په کابل کې د کړو دوه بریدونو ذمہواري ومنله د حملو کې خوښه یو سل پنځه دیرش کسان وژل شول او تر دوه نیم سو پورې پکې زخمیان شول د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي ول د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په نهه وشتمه په واشنگټن کې ویل د بیګونه خلکو وژونکو طالبانو سره مذاکرات نه کوي څېړونکي وایي د دې معنا دا شو چې امریکا په جګړې پام زیاتی د افغانستان د چارو څېړونکي برنټ روبین وایي امریکا د په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي
د پاکستان کردار ډیر مهم دی د اسلام آباد په دریز کې خبرې وکړو نو ویلې شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ به د ډیپلوماټانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورهخوا کاروي وکړي له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنا نه لري
پاکستانی چارواکي په خپل خاورې د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په نهه وشتمه مشال ریډیو ته وویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهر کې مرستې لپاره تیار دي په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ټرمپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکه کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید افغانستان کې د سولې پراوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره
پاکستان دریز لري چې د ترګری ضد جګړه کې پوځیان او ولسی وګړو ډیره قرباني ورکړي نو ځکه کوخه کوي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار ترسره کړي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ حق په www.mashalradio.com او په منځنۍ صفحه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د پنجاب په سیالکوټ کې د هغو کارخانو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې د جراحي آلات جوړوي د ورځپاڼې تحقیقات ښیي چې په کارخانو کې داسې یو شمېر ماشومان دي چې له خطره ډک کار کوي دوی وایي د ماشومانو کار اندېښنه پیدا کړې چې آیا د برتانیې د روغتیا ملي اداره به له سیالکوټه د جراحي د آلاتو درآمد ته دوام ورکړي او که څنګه ګارډین ورځپاڼې لیکي خبریالانو په سیالکوټ کې هغه کارخانې لیدلې دي چې پکې د جراحي اوسپنیز آلات جوړیږي په کارخانو کې ډېر ماشومان هم کار کوي چې په ماشینونو د جراحي تیره آلات خوڅوي رنګوي او جوړوي په کارخانو کې د اوسپنیزو ماشینونو او د آلاتو د جوړولو پر وخت د سټیلو ماتولو او غوڅولو شور دی او پکې کارکونکي ماشومان د ورځې شاوخوا سل روپۍ ګټي دولس کلن زین شاوخوا اته میاشتې مخکې د سیالکوټ د جراحي آلاتو د جوړولو په کارخانه کې کار پیل کړی دی وایي د پلار مړینې د شاقه یا سختې مزدورۍ ته اړ کړ له ده سره یو بل وړکی هم دی چې ازور نومیږي هغه هم په دولس کلنۍ کې کار پیل کړی و زین وایي پوهیږي چې کار یې خطرناکه دی خو کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ډیر مهم دي نو ځکه بله چاره نه لري د یوې کارخانې مالک د نوم نه ښودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې د پنجاب د کار او مزدورۍ وزارت چارواکو یو ځل هم د ده د کارخانې څار یا معاینه نه ده کړې مشال راډیو هم درې ورځې مسلسل له وزیر سره رابطې وکړې خو پر وخت ورکولو سربیره یې هم خبرې ونه کړې ګارډین ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي په هغو کارخانو کې زیاتره ماشومان او نور کارکوونکي د سالنډۍ ټوخي او د تنفس د نظام نورې ناروغۍ لري د پنجاب د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق هم له مشال راډیو
سره ژمنه کړې وه چې د معلوماتو تر غونډولو وروسته به خبرې وکړي، خو حاضر نه شو. ګارډین کاږي چې د برتانیې د روغتیا ملي اداره ان ایچ ایس له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستونکو درېمه لویه اداره ده. د روغتیا د ادارې په هسپتالونو او کلینیکونو کې کارېدونکو شاوخوا 90% آلات له پاکستانه درآمدېږي. د سیالکوټ په کارخانو کې د ماشومانو کار ویره پیدا کړې چې د برتانیې د روغتیا اداره به اوس د انتقاد له کبله له پاکستانه د جراحي آلاتو اخیستو ته ادامه ورکړی شي او کنه. د روغتیا ادارې ته د سامانونو ورکولو دفتر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، کله چې په سیالکوټیو کارخانو کې د ماشومانو د کار له رپورټونو خبر شوي، دوی لومړني اقدامات کړي او د لا نورو ګامونو اخیستو هڅې کوي چې په ماشومانو د سختو کارونو کولو مخه ونیسي.
په پېښور کې 12 نیمې، په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ملیحا میرزاده اوروي.
د فاټه او نورو سیمو ځوانان، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې په یو لوی غونډه کې غوښتنه کړې چې د وزیرستان ځوان نقیب مسعود په وژنه کې تورن پخوانی پولیس افسر راو انور دي زر تر زره ونیول شي. خو د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ د نقیب مسعود وژنې کې سویمې اورېدنې په وخت د سند پولیسو مشر په خواست د راو انور د نیولو لپاره 10 ورځې نور وخت ورکړی دی. د پاکستان بشري حقوقو سازمان ویلي چې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې په کراچۍ کې 1409 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند سانګي مشر اسد اقبال بټ پیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو لخوا زیاتې وژنې په 2014 کال کې شوې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار به د منځنی ایشیا هیوادونو سره د مواصلاتو او سوداګرۍ تر ټولو ګټوره پروژه وي. نوموړي پرون په پېښور کې له چینایي سفیر یاو ژینګ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل د دوه حکومت له بیجینګ سره لسګونه مفاهمت لیکونه لاسلیک کړي دي. افغان حکومت هیله لري چې اسلام آباد به د کابل له لوري د ورکړل شو شواهدو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په کابل کې پاکستاني سفارت تیر مازدیګر ویل اسلام آباد د افغان چارواکو د ورکړل شو معلوماتو په اړه هیڅ مننه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان بیګا مشال ریډیو ته ویل کابل ځینې اسناد د پاکستان حکومت ورکړي چې هغه هیواد یې د څېړلو ژمنه کړې ده. د ایران پولیس وایي چې هغه 9 ښځې نیولې دي چې د لازمي حجاب قانون خلاف یې مظاهره کوله او احتجاجان یې له سرونو پړونو لرې کړي ول. تسنیم خبری اژانس د پولیسو له خولې خبر ورکړي چې په خبره دغه ښځې په بهر هیوادونو کې د میشت ایرانیانو په پروپاګاندا کمپین کې دوکه شوې وې. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په لویه وچه کې هیوادونو ته خبرداری ورکړي چې د هغو په سیمه کې د روس او چین اندېښمنونکو ګامونو باندې خبردار اوسي او غوښتنه وکړه چې له امریکا سره دې کار وکړي.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل، ملیحه امیرزاده وړاندې کول. وسم د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په اداریه کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد امریکایي پوځي قمندانانو ته د واک ورکولو پر موضوع اندېښنه ښودلې. د سه شنبې پر ورځ سپینې ماڼۍ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ او امنیتي تګلارې په اړه یو بیان خپور کړی چې پکې راغلي د جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ستراتیژي پوځي قمندانانو ته واک او سرچینې ورکوي چې په افغانستان او پاکستان کې ترهګرو ته د پټنځایونو جوړولو اجازه ورنکړي. ډیلی ټایمز لیکي امریکایي حکومت د دې پالیسۍ په جوړولو کې دا نه دی چې کوم نړیوال قانون یا فریم ورک د پاکستان پر ضد د یو اړخیزه اقدام اجازه ورکوي. خو د ورځپاڼې په اند دا نوې خبره نه ده. د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم د وسلوالو د لویو مشرانو په نښه کولو لپاره د پاکستان دننه اقدامات او بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي پاکستان باید د امریکا تازه اعلان په اړه غور وکړي او دا بې ارزښته ونه بولي. ادارې زیاتوي چې د دې دا معنی نه ده چې پاکستان به خپلې پولې نه ساتي او یا د وسلوالو پر ضد به اقدامات نه کوي، بلکې اسلام آباد باید پر دې پوه شي چې د وسلوالو پر ضد ګامونه نه اخیستل د پاکستان او د هیچا له ملي ګټو سره سمون نه خوري. هلته ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو دا لا ډیره مهمه شوې ده چې خبرې اترې وشي او د سولې هڅې پیاوړې شي. په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د کابل پر انټرکانټینینټل هوټل، د جمهوریت روغتون مخې ته، پر پوځي کنډک او په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې پر ادارې په وسلوالو بریدونو کې د بهرنیانو په ګډون سلګونه افغانان وژل شوي او ژوبل دي. ورځپاڼه وایي تر حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشران اسلام آباد ته ورغلل او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوا سبا کابل ته ځي. اکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو بحالول او سمول ډیر اړین دي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تیرو شپږو میاشتو کې د باور کچ زخت ټیټ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په تیر وخت کې ډېرې تېروتنې او غلطۍ کړې دي، خو دا هم سم دي چې په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته هم دوام ورکړی. اکسپریس ټریبیون زیاتوي پاکستان ته د افغان چارواکو سفر تر هغې وروسته شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان کابل ته تللی و. له دې ښکاري چې واشنگټن هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرو ته سنجیده دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې د پاکستان د اټومي وړتیاو پراخېدو ته کتنه کړې او وای په سیمه کې امنیتي ګواښونو ته په کتو اسلام آباد پلان لري چې پرمختللي اټومي وسلې جوړې کړي. هلته وال سټریټ ژورنال لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، خو په کابل کې وروستیو بریدونو اندېښنې پیدا کړې دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ دا پاکستان دا جغرافیے پاڑا لکھی چھ گاونڈی ہیوادوں نے ایران، چین، ہند او افغانستان دی او ہاغ ہیواد یو شمیر امنیتی مسئلے لری. مجلہ لکھی پاکستان لہاغ و نہو ریاستوں یو دے چھ ایٹمی وسلہ لری او پا گاونڈ کے امنیتی گواہنو تا پکتوئے ایٹمی صلاحیت ہم ودا کوی. د نېشنل انټرست په خبره پاکستان له لسیزو راهیسې او اټمي طاقت دی او اوس کوشش کوي چې داسې یو پرمختللی اټمي وسله جوړ کړي چې له ځمکې نه د بین البراعظمي بالستیکي میزایلونو، ستراتیژیکي بمباریو او له اوبو نه د توغندو د ویشتلو طاقت ولري. مجله لیکي د پاکستان اټمي وسله د پوځ د ستراتیژیکو پلانونو څنګه تر کنټرول لاندې ده او زیاتره برخه یې په پنجاب کې ساتل شوې ده، خو او شاله زره سرتیری او استخباراتي عملی حفاظت کوي. پاکستان وایي د وسلو مناسبه ساتنه کوي چې د ضرورت په وخت د غیر ضروري حالاتو مخنیوي وکړل شي. مجله لیکي دا واضح ده چې پاکستان خپل اټمي صلاحیت زیاتوي چې نه یوازې د دفاع جوګوي بلکې د اټمي جنگ په وخت جګړه هم کولی شي. مجله لیکي پاکستان له کورنو امنیتي ستونزو سره هم مخامخ دي چې د هیواد اټمي وسلو ته هم ګواښ ورپېښولی شي. نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان او هند یو قسم اټمي سیالي لري چې په نتیجه کې اټمي وسلې غیر ضروري زیاتې دي شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې پس وسلوال طالبان د دې جوګه شو چې په سرخار کابل کې په هغه هوټل برید وکړ چې امنیت یې کلک ساتل شوی و. په تیرو لسو ورځو کې وسلوالو په کابل کې دوه واري بریدونه وکړل او خواوشا یو سلویښت کسان یې ووژل چې پکې څلور امریکایان شامل ول. ورځپاڼه لیکي دغو بریدونو چې د دوو ذمهواري وسلوالو طالبانو او یو هغه داعش وسلوالو منله، د امریکایي پوځ او افغان حکومت د مثبتو تجزیو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي دغه اندېښنې پیدا شوې دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغان امنیتي ځواکونو زیاته تکیه، د امریکایي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او په پاکستان زیات فشار اچول آیا مناسب دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې ولسمشر ټرمپ په ارادي توګه د جګړې په اړه له پیشنګوئی نه ځان وساتلو. تر هغه دوه کاله مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم په دغه غونډه کې اعلان کړیو چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیده. ټرمپ په کانګرس کې د وینا پر وخت وویل چې خپل دښمنان به له خپلو پلانونو نه خبروي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو په افغانستان کې په وروستو بریدونو اندېښنه څرګنده کړه، خو وی ویل چې دا به سمه نه وي چې د تشدد د زیاتوالي وجه د واشنگټن نوې افغان ستراتیژي وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا یو ځل بیا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر کارولو اندېښنه ښودلې او پر دمشق کې تور پورې کړی چې د نویو کیمیاوي وسلو جوړولو سره پر خلکو حمله کوي. د شام حکومت دا تور رد کړی، خو ځینو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي ښودل شوي وایي شامي حکومت دا کار کړی، خو په اړه یې معلومات ترلاسه کول ستونزمن کار دی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2013 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وای ټرمپ پر اسد د بریټ او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د اوه کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په ان په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو ادعا رد کړې دي، او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه بی بنسټه دي او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوي ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
د احمد تکل رپورت موردی د سعودي عرب حکومت تر جوړ جاړي ورسته ځنې نظربند کسان خوشی کړي چې پکې شهزاده علاءالدین بن طلال هم شامل دی. دا کسان تیر کال په نومبر کې نیول شوی ول. رويټرز اژانس په یو رپورت کې ویلي خوشی شوی بانفوزه کسان یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو د فعالولو هڅه کوي. نجیب عامر د رپورت ژباړه اوروي.
رويټرز خبری اژانس لیکي د سعودي بلیونر شاهزاده علاءالدین بن طلال چې له بند خلاص شو او په ریاض کې خپل دفتر ته ورسید، نو دغه پلویانو په ډېرې خوشحالۍ ورته هرکلی وایه. شاهزاده علاءالدین بن طلال په نومبر کې نیول شوی په یو عالیشان هوټل کې نظر بندو. اوس به د خپل کاروبار لوري ته ګرځي چې د ده د بندي کېدو له وجې د بې یقینۍ له صورتحال سره مخ و. په آنلاین خبرو شو انځورونو کې نوموړی ښودل کیږي چې د پولیسو په بدرګه کینګډم سنټر دنګي ودانۍ ته د ننوتلو پر مهال خپلو پلویانو ته لاس خوځوي او بیا دننه په ودانۍ کې د خپل ډاکټر سره یو ځای قدم وهي. یوې سرچینې رويټرز خبري اژانس ته ویلي له بنده وتلي شاهزاده په خپل نړیوال تجارت کې پرمختګونه څارلې دي چې ټویټر، لفټ او د فرانسې د هوټلونو پروژې پکې شامل دي. د سعودي عرب لوی سارنوال د سې شمې پورز ویلي چې د جوړجاړي په ترس کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې تضمین شوې دي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي او نه هم رويټرز اژانس د دغو پیسو پخلی کولی شي. په یوه بله ویډیو کې ښودل کیږي چې د جایدادونو مالک محمد عبدل عمودي په جده کې په خپل کور کې ناسته خلک راځي دا غل اسونه او تندېخ کولوي او په دې خبره شکر وباسي چې نو موړې له درې میاشتنی بند څخه خلاص شوه. نو موړې ته نږدې کسان وایي دا معلومه نه ده چې هغه به خپل کار ته ادامه ورکړل شي او کنه، خو دا سې ښکاري لکه نو موړې چې له سفر استون شوي وي. له بنده د نورو سنو شو کسانو چې پکې میډیا منیجر ولید ابراهیم او بلونر فواد الهوکیر هم شامل دي، خپلوان وای دوی اوس په خپل کورونو کې دي او د کورنۍ د غړو نږدې دوستانو سره په لیدو بوخت دي. د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د خوست امنیتي چارواکي وایي په 13 اونۍ کې د نشه یي توکو او وسلو پر ضد یو شمېر اقدامات کړي او خپل پوځي عملیات د ډیورنډ له کرښې سره نږدې سیمو ته غځولي دي. امنیت قمندان پرون غونډې ته وویل دوی په عملیاتو کې ډېرې وسلې، نشه یي توکي او د ځنګلونو له وهل شویو ونو بار ګاډي نیولې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین په اونیز رسنیز کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې په وروستۍ اونیو کې پولیس د نشه یي توکو د مخنیوي او امنیت د ښه کولو لپاره د پام وړ لاسته راوړنې لري.
یوولس کسه کېږي ټول د مواد مخدر، تروریزم او د مدیریت جنایي. تقریبا شپولس میله مختلف نو سلا نظامی جمپرونه تجهیزات لاسته راوړل شوي دي چې ټول وطنوالی ګوري. تقریبا په دې هفته کې 1200 سیم کارت غیر قانوني هغه هم د ښار نه ټول شوي دي. دوه راډي غل شوي وسایط چواره د موټر سیکل او یو موټر د نیول دي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین زیاته کړه چې نیول شوي چاودیدونکو توکي او نشه یي مواد پولیسو سرحد سره په نږدې کلیو کې نیول دي. بل لوري ته د خوست قومي مشران هم په دې ورستیو کې د نشه یي توکو او پر جنایي جرمونو د تورنو کسانو پر ضد عملیات اغیزناک بودي. قومي مشر نورولی شوایی:
بعضی هغه غله چې په نږدې کلیو کې یا په اطرافو کې موجود و هغه ټول تر یوه حده پره څه کسو نیولی شوي او څه نور هم په ویره او حراست کې دي او مخدره مواد هذا القیاس اوس لکه څرنګه چې مخکې ازادانه استعمالي و په هغه شکل اوس دوی هغه ازادانه استعمال نشي کړی.
د خوست اوسیدونکو د جنایي جرمونو په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو او امنیتي منصوبینو وروستۍ هڅې ښې بودي، خو وایي چې دا هر څه باید موقتي او د لنډ وخت لپاره نه وي.
د خبري سات په دې برخه کې یو لنډه وقفه اخلو او دا وقفه درته د همایون انګار په غږ له سندرې سره در وړاندې کوو. تر هغې وروسته بیا هم رپورټونه لرو.
Yeah.
مشال رادیو ته غږ مو غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز په www مشال رادیو .com اوري. پر فیسبوک باندې ویډیوګانې خپرو، پر پاڼې ویډیوګانې خپرو، پر ټویټر هم ځینې ویډیوګانې چې لنډې هغه خپرو، نو تاسو هلته ویډیوګانې هم کتلی شئ. ورسره زموږ ټولې اونیزې خپرونې هم هملته پر فیسبوک باندې هم در شریکو، او په پاڼې باندې هم اچو، او په ټویټر یې هم شریکو، نو هغه هم هلته اوریدلی شئ. د پولینډ سنا جرګې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې به یې د یهودانو د عامه وژنې یا هولوکاست په اړه ویناوې تنظیمیږي. امریکا وار له مخه د دغه قانون په اړه پولینډ ته خبرداری ورکړی و، او اسرائیل هم غوسه شوی دی. ګڼ شمېر هیوادونه به په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړي. ایران چې له ډېره وخته هولوکاست ردوي، په دې اړه تر اوسه پورې څه غبرګون نه دی ښودلی. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د پولینډ سنا جرګې په 500 موافقو او 300 مخالفو رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د یهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوې لمخې تنظیمیږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداری ورکړی، او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویم نړیوالې جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولینډ د مرګ کمپونه ووایي، او یا هم پولینډ نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولینډ د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولینډ غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي، موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولینډ له سری اعظم سره وګوري، او دغه قانون په اړه باندې د اسرائیلو مخالفت هغه ته ښکاره کړی.
صفی الله ستانکزی په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو ویاند وای. په پاکستان کې 28 پوهنتونونه د چینایي ژبې تعلیم ورکوي. شوکت خټک بیگا مشال راډیو په دې کې حکومتي او شخصي یونیورسيټي او تعلیمي ادارې شامل دي. د چین پاکستان اقتصادي لار یو شمېر پروژې لري چې د عملي کولو لپاره بیجینګ 28 ارب ډالر پانګونه کوي. عبدالحی کاکړ.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک مشال ریډیو تول چې د راهداري لوجې په پاکستان کې د روزګار امکانات په پراخېدو دي، نو ځکه خلکو د چینی ژبې زده کولو ته مخه کړې ده. د پوینا دا وخت په مختلف پروژو کار روان دي چې په کې 1500 کسان ته روزګار ترلاسه شوی، او اټکل دی چې که د راهداري ټولې منصوبې بشپړې سي، نو شایي 900 کسانو ته روزګار برابر سي.
د ځوانانو دا هڅه ده چینی ژبه زده کړي، ځکه چې په را روانې کې د روزګار مواقع را روانې دي. حکومت پاکستان او د حکومت پاکستان نور ادارې چې هغې کې هایر ایجوکیشن دی، هغې هم خبرې ته پام وکړو. نو دغه وخت په پاکستان کې کم از کم 28 داسې پوهنتونونه دي چې هغه پرایویټ سطح باندې کم پوهنتونونه کار کوي، چې دلته کې د چینی ژبې تربیت ورکړی کیږي. چې کوم صوبایي حکومتونه دي، که هغه د خیبر پختونخوا دی، که د پنجاب دی، که د بلوچستان دی، هغه هم هڅې شروع کړي دي چې د چینی ژبې تربیت ځوانانو لا ورکړي.
یو ځوان بشام بلوچ چې چینی ژبه زده کوي، مشال رتول چې چین د سیمې ستر اقتصادي هیواد دی، نو ځکه غواړي دا ژبه زده کړي.
دا ژبه زه ځکه زده کوم چې د چین د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې چین پاکستان اقتصادي رهداري هم برخه ده، چې له ګلګت بلتستانه پیلېږي او گوادر ته رسیږي. نو په دې نوې اقتصادي نړۍ کې د یو بلوس په توګه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ضروري ده چې زه به چینایي ژبه زده کوم.
یوازی پاکستانیان نه دی چې چینی ژبه زده کوي، بلکې خپل چینایان هم د اردو ترڅنګ پښتو او بلوچي ژبه زده کولو هڅه کوي. په دوی کې یو هم سټینلی چین دی. نوموړي مشال لري ټول چې د پاکستان او چین نږدې اړیکو او د دې ترڅنګ معاشي موقعو ته په پام سره اردو ژبه زده کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د اردو ژبې زده کړې ورته ګټه رسولې ده.
کیونکہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ، کافی رکاوٹ جو ہے وہ مطلب زبان کی وجہ سے جو ہے نا.
هغه چینایان چې اردو ژبه نه دزده، له هغه سره زما ډیر توپیر دی. په ژبه د نه پوهېدو له وجې ډېرې ستونزې او خنډونه وي. ما ته دلته د ځایي دود، دستور او د خلکو په سوچ او فکر د پوهېدو موقع ترلاسه کیږي. له دې وجې ما ته د هغو چینایانو په مقابله کې ډېره ګټه وي چې په اردو نه پوهېږي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې حجم په اول سر کې شپږ څلوېښت ارب ډالر خو اوس دوه شپېته ارب ډالر ته رسېدلی دی. د دې له مخې په پاکستان کې صنعتي زونونه د اورګاډي پټلۍ بجلیګري او لوی لوی سړکونه جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي خو په تیرو څه د پاسه دوه کلونو کې پر ټولنیزو رسنیو ځنې کمپینونه وشول چې ډیر اغیزې درلود. په دې کې ځنې پېښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودو ته او کار کولو ته مجبوره کړل، لکه د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل ستنېدل، ارشد خان چای والا او په وروستیو کې د نقیب الله مسعود وژنه په دې کې شامل دي. بشیر گواخ د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغو پنځو بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهوره د درې اونیو لپاره لادره کشول. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړله په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوشې کېدو وروسته وویل چې پر ریاستي پالیسیو د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړې وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یوه بله پیښه د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدبختیو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپله مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وجل شوي مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځۍ د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو یې 50 کسان نیولي او مقدمه پې روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالته هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دنو لا جاري دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخ کې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.1 فیصد خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګله په دې تور پېښور کې ونیوله چې جعلي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذابو سترګو شربت ګله په 1998 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربت ګله او برینګ شربت ګله هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه وی انزور اخیستونکې د 2014 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایواله تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډیر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویب پاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چایوالا هیشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایوالا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ترې د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکی سینن ټلویزیون د هغه پاړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبوره نشي.